لس بجه شوی زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر یو لسو بجو د آزادۍ راډیو په دې یو سات خبرونه کې تاندې څنګه او د خزو لیدلوري پروګرامونه خبريږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پر سفر بندیز لګولی دی. د افغانستان تلو نیوز خصوصي ټلویزیون د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله تیر ماښام ناوخته دا خبر خپور کړ. طالبانو ښاغلی بنټ د افغانستان په اړه په تبلیغاتو تورن کړی او پر هغه د بندیز لامل یې هم همدا مسله بللې ده. بنټ د 2022 کال د مې په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه وګمارل شو. هغه د خپل ماموریت له پیل راهیسې څو ځلې افغانستان ته سفرونه کړي او هر ځل یې د طالبانو حکومت د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په نقص تورن کړی دی. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان ستیفن دوجارک په دې اړه راپورونه نه رد او نه تایید کړل، خو ویل چې ښاغلی بنټ د نړیوالو بشري حقونو په ټینګښت کې مهم رول لوبولی او ملګري ملتونه له هغه سره پوره همکاري کوي. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې څانګې د هیواد په 14 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو اټکل کړی. د ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې دا ورښتونه به نن په ننګرهار، بدخشان، نورستان، تخار، بغلان، کونړ، پنجشیر، کاپیسا، پروان، میدان وردګو، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې وشي. په عین حال کې د پنجشیر یو شمیر اوسیدونکو پرون د ځینو ویډیوګانو په خپرولو سره وویل چې هلته سیلونه راوتلي او یو شمیر کورونه یې ویجاړ کړي دي. د هیواد 15 ولایتونه غزنی، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ او زابل په روانه اونۍ کې د درنو سیلابونو شاهدان و چې له کبله یې په غزنی ولایت کې 3 کسان مړه او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غزه کې د جګړې له پیل وروسته منځنی ختیځ ته خپل نهم سفر د اوربان د موافقې په اړه کوم لوی پرمختګ ته لرسېدو پرته پای ته ورسو. داسې مهال چې اسرائیل او فلسطیني حماس ډلې چې امریکا او اروپایي تروریستي ډله بولي د ننګونو د دوام خبره کړې. انتوني بلینکن پرون خبرداری ورکړ چې وخت خورا مهم دی. ښاغلی بلینکن په مصر او قطر کې چې په خبرو کې منځګړتوب کوي له غونډو وروسته وویل اسرائیلو د اوربان په مسله کې د اختلافونو د حل وړاندیز منلی دی او اوس باید پر دې تمرکز وشي چې حماسي هم ومني او دواړه لورې د تطبیق پر څرنګوالي کار وکړي. ښاغلی بلینکن له قطر څخه تر روانېدو مخکې خبریالانو ته وویل د امریکا پیغام روښانه دی او هغه دا چې پر اوربند او د برمتو پر خوشي کېدو موافقه وشي او دا کار باید همدا اوس وشي. د اختلافونو د حل لپاره د امریکا او قطر د طرح په اړه ډیر لږ جزئیات خپره شوي دي، خو بلینکن وویل د غزې له ترانګې د اسرائیلو د شاتګ د پلان مهالویش او ځایونه یې په ډاګه شوي دي. یو بس چې پاکستانی زیارت کوونکي پکې وو د ایران په مرکز کې اوښتی چې په نتیجه کې 28 کسان مړه شوي او 30 تنه نور ټپیان دي. د ایران دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې دا پیښه تیره شپه ناوخته په یزد ولایت کې وشوه او د ایران د ترافیک پولیسو د لومړنیو څیړنو له مخې علت یې د بس د بریک په سیستم کې تخنیکي ستونزه وه. د یزد د بیړنیو چارو د ادارې مشر دولتي ټلویزیون ته وویل چې په پیښه کې 11 ښځې او 11 نارینه مړه شوي او د 8 تنو ټپیانو حالت نازک دی. د خبر له مخې د پیښې قربانیان هغه شیعه زیارت کوونکي دي چې د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره د عراق کربلا ښار ته روان وو. میلیونونه شیعه زیارت کوونکي هر کال په دې مراسمو کې ګډون کوي. یوه ورځ وروسته له دې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین آذربایجان ته سفر وکړ، د هیواد رسمن په بریکس اقتصادي ټولنه کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت ویان آی خان حاجیزاده دا خبر پرون اعلان کړ. بریکس د یوې لسیزې په اوږدو کې یوازې 15 غړي درلودل چې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبی افریقا و. خو دا ټولنه اوس په پراخېدو ده او په 13 جنوري میاشت کې ایران، مصر، ایتیوپیا او متحده عربي امارات هم پکې غړي شول. سعودي عربستان هم ویلي دي چې په بریکس کې د غړیتوب په اړه غور کوي. آذربایجان لومړی په 13 جولای میاشت کې په بریکس کې غړیتوب ته لیوالتیا وښوده چې چین یې هرکلی وکړ. او د منځنۍ اسیا د فوټبال د اولس کلنو د اتلولۍ په جام کې د افغانستان لوبډله نن د تاجکستان له لوبډلې سره لوبه کوي. د سیالۍ د افغانستان په وخت د شپې په 9 بجو د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیلېږي. د نننۍ لوبې ګټونکي لوبډله به پایلوبې ته لاره پیدا کوي. تر دې وړاندې د افغانستان د فوټبال د اولس کلنو ټیم قرغیزستان ته 2-0 ماته ورکړې وه. دغه لوبې د اګست په 19 پیل شوي او د همدې میاشتې تر 23 پورې دوام کوي.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی.
دوشکلن دوشکلن ځوانم زما ته خزمه کورنۍ د ټول کور د تنظیم تامل چې باید ټول وړونه ټول خويندې ټول کورنۍ ټول مناسبات ټول مسولیتونه باید په خپل غاړه واخلي.
دی ځوان خبرې مو اوریدې چې ویل یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو څخه د کور د ټول چارو د سمبالولو تامل لري. دا ځوان په دې توانې دلای چې د کور له مسولیت سره خپل لوړې زده کړې هم بشپړې کړي، خو یو شمیر نور به وایي اقتصادي ستونزې او د کورنۍ مسولیت دوی دې ته مجبور کړي چې د لوړې زده کړو پر ځای کار ته مخه کړي. د دوی دا کار څنګه دی؟
تاسو خو روشن فکر خلک یې ما تسلیمې کوي. هیڅ وخت تل به دغسې تورې شپې نه وي. دغه تورې شپې که تاسو رڼا نه کوي بل څوک تمه وطن ته رڼایي نه راوړي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړي. قدر منورتونکو د غنو افغانانو په خبره د طالبانو له دویم ځلی واکمنۍ را په دی خوا د خلکو اقتصاد ورځ تر بلې کمزوري کیږي. د حکم نظام له خوا په دولتي او نا دولتي ادارو کې د پخوانیو کارکونکو له دندو څخه لري کیدل، د اکثره بهرنیو موساتو په کارونو باندې بندیز، د دوی د دفترونو تړل هغه لوی لاملونه دي چې د خلکو اقتصادي حالت یې د دوی په خبره له صفر سره ضرب کړی دی. د مسلې ځوانان دي تړ کړی چې خپل لوړې زده کړې پریږدي او داسې کارونو ته مخه کړي چې د کورنۍ لګښتونه برابر کړلی شي. افغان ژورنالیست میرویس زازای په دې اکله وایي
د افغانستان له سقوط وروسته په 2008 کال کې کله چې جمهوری نظام وپرځید نو ګڼ شمېر کورنۍ زرګونه کورنۍ د افغانستان نه وتلو ته اړ شوې، او هغه کسان چې په جمهوریت کې په یو کور کې 2-3 کسانه تنخواه اخیستله کاری کو هغه کاری فرصتونه له دوی نه واخیستل شول. کسان چې بیا کورنۍ یو مشر یو بل غړي لخوا حمایت کېدل یو ملاتړ کې درسو خپل درسونه په مخ ویسي هغوی دې ته اړ شول چې د کورنۍ سرپرستی په غاړه واخلي. نو اقتصادي ستونزې تر ټولو ستر لامل د دې دی چې یو انسان له درس او له زده کړو لري وسات. حداقل یو څه وی چې د کورنۍ اړتیاوې په پوره کیږي په صورت کې بیا په اسانه او په آرام کولای شي خپل زده کړو ته دوام ورکړي. شاته پاتې کېدو تر ټولو ستر لامل هم دا بېسوادي ده، نالوستي ده چې د افغانستان اکثریت خلک انجونیا ورکان لزدا کړو لري دي. طالبانو کوانزي په انجونو په مخ ترل شوې دي باندې دا د دې لامل کیږي چې ټولنه ورس پورس شاته لاړه شي. شاته ګو کی نړۍ چې په کوم حالت کې پرمختګ په حال کې ده د اغینه په وټنونو وټنونو شاته پاتې چې دا په راتلونکو کلونو کې د افغانستان په ټولو چارو کې د خلکو د ژوند ترمنځ ډیر غټ اغیز واچي. چې کله ځوانانو ته او د دې هیواد وګړو ته د کار زمينه برابرې د وکوري شکارو کې په هر سړی کوي چې خپل مسلک مخته ویسي او هغه څه چې ذکر کړی دي مخته لاړ شي.
د وردګ ولایت اوسیدونکو مرینا چې خپل لوړو زده کړو څخه د طالبانو د نظام د بندیزونو له وجې پاتې ده ځوانانو ته وایي
په اول قدم کې زه هر ځوان درکولای شم چې په هر ځوان چې کورنۍ دی مسؤلیتونه دي نو هغه مثلا ارتو کوغړي چې خپل کورنۍ ته یا یو یعنی مسولیت چې دغه ادا کو خو په سر بیره په دغه باندې زغوره ما چې و ما چې حداقل تاسو خو روشن فکر خلک یې ما تسلیم کوي هیڅ وخت تل به دغه سي تورش په نوی دغه تورش په که تاسو رڼا نه کوي بل څوک دې مو وطن ته رڼا نه راوړي کزي خو اصلا پانتون نشته مکتب نشته او په کور باندې کې نه شوی کوم زحمت نری نه وي اصل او مثلا هغه به ډاکټر او کلی ماسترای به خسل خو بل اخره به یو مثلا د دې یاد خوخي وریا کوم چې د وخت بل الله هغه دند ته به ورکول کېدل یعنی په هغه خپل وخت کې به وظیفه اجرا کوله شوی خو اوس برعکس داسې نه دي که هر څومره یو ځوان ماسترای ولري او ډاکټر ولري هغه بیکاره دی ځکه چې اوسنی حکومت چې دی هغه خپل هغه څوک یې څه ویلې وی کوي نه ویلې کوي ځاوي کوي نه ویلې په هغه ځای باندې کې نه ولې دي چې لیاقت یې نه لري نو ځکه اوس ټول د درس نظر توري شوی دی ویې چې د مقامات چې دی هیڅ وخت حق حقدار نه دی سپارل شوی نو دغه نه خدای چې یو تجارت یو بل چیشته مخه کوچی یعنی حتی د درس نه پاتې شو پیړی پیړی به د دوزیان وي دغه اوسنی حالت چې کوم دی چې په افغانستان کې کوم اوسنی یعنی نظام حاکم دی د دغه ټول یعنی هغه سرمنشه چې وخت دغه به تعلیم دی به سوادی دی چې په هغه وختو کې که مثلا افغانستان لکه د خارج کشور پر رقم ته پیشرفت کړی وای او د اول اول نه د دوه د درسي تهداف جوړ وای نو هیڅ وخت باندې داسې نه کېدل چې موږ په ملک یو داسې به سواده څوک راشي او حاکم شي ټول به سواده راو هیڅ به نشوای کولای چې په چا باندې زده کا یا هیڅ به نشوای کولای چې خپل سیاست په یو بل کشور باندې وچلی لکه په نورو شي نشي کولای په افغانستان ځکه کولای شي چې نسل نسل به سواده پاتې شوی هم دغه شی ته پاتې شوی دی او په دغه مفکوره دی هغه خلک نو اوس کومه نظام چې غل دی دغه نه بیرته دغه شی پاتې کیږي
صفت الله زاهدی چې افغان ځوانانو سره د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې په ورځنۍ ستونزو غږیږي وایي هغه ځوانان چې په پوهنتون کې اول نمره وو اوس دې ته اړ دي چې ویلې پاکې کړي او په بدل کې ډېرې کمې پیسې ترلاسه کړي
لکه څنګه چې تاسو په هیجره د 2018 کال د 15 اگست څخه چې په افغانستان سقوط کوي لاغه ورسته په افغانستان کې اقتصادي حالت د خلکو مخ په تړ روان دي ډېر خلک د دې پر ځای باندې چې زده کړی وکړي یا لوړ زده کړو ته ولاړ سي هغه د خپل کورنۍ لپاره د حلال روزي د ګټلو په خاطر باندې ځنیان بهرنوي هیوادونو ته لاړل او ځنیم همسایه هیوادونو پاکستان او ایران کې تل شپې ورځې سبا کوي چې ډېر کسان لته کار کوي تر څو پر خپل کورنۍ لپاره کور کرایا د ډوډۍ خوراک او څښاک پوشاک ته ورته برابر کړی نو په دې برخه کې کار وکي واقعیا هم د ځینو تعلیمي مرکزونو سره چې په ولایتو کې واچ پونتونو هغه چې په خوا به 15000 محصلین د لودل یا به 3000 محصلین د لودل یا به 2000 محصلین د لودل اوس هغه محصلین یوازې 1500 او 300 تر اټر سی دي ځکه چې خلک پیسې نه لري تر څو پر لوړې زده کړې وکړي دا وایي استون زمداد چې دوی د خلکو وایي چې د دې پر ځای چې زده کړ کوم نو ولي خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ نه دا کوم یعنی کزه درته داسې کسان می هم دا غوې لخلې می اوریدل یو زینو هم پر ټولنیز رسنو یو پوسټونه کړی چې مخکې زده کړې کولې د پونتون لا یا د پونتونی اوس پریشي او هغه ویل چې کچېری ماته یو څو کار کی او ان کده شاروالۍ سره د چرویو یا دغه د لشتوی په پاکولو کې وی زه حاضر مچ تر سره کړم ځکه چې زه د خپل کورنۍ لپاره یو غوله ډوډۍ پیدا کړم دا ستونزې ستاسو په افغانستان کې او دا تقریبا لتیرو درې کلون رئیس د غستونزې ریسیوی او خلک اړ دي چې تر څو پوری د لوړ ذکر پر ځای باندې کار وکړي
بله ولانی تر دې چې نورې پښتنې مطرحم کدی تر اوس افغانستان ډېر ښه کډرونه درلودل ځوانان با استعداد تکړه امدا څومره د در دوړ خبره ده چې اوس د منګ او تاسو ځوان ل پانتونه راځي او وای چې زه یو ویاله پاکوم زه خاروالي سره کار کوم دی افغان په صفات ک تاسو خپل احساس را څرګند کړئ دا څومره د در دوړ خبره او د نس غملو خبره ده
که زه درته وایم چې تا یو ټیر دردون کې خبره ده چې یو کس چې ماسټری لري یو کس چې لیسانس یا یو کس چې ډاکټرا ولري او هغه کار ونه لري نو دا ډېر ستونزمن ده نو هغه اړ دي چې عموما یو ځای د خپل کورنۍ لپاره د حلال روزي د ګټلو په مخ باندې کار وکړي واقعیا هم دا ډېر دردونکې ده یا کسان چې مخکې به ځوانان و د هغه پلرونو یا کورنۍ کې به یو چا یو څه پیسې پیدا کولې کار به درلود ځینو به ان په غیر دولتي موسساتو او بیا هم د دولت سره په ځینو برخو کې کار کوي هغه به پیسې اخیستلې او خپل اولادونه خپل لوڼې خپل بچان به تعلیم لپاره تاسو ولا وغوته بوله چې تاسو ولا سه ده افغانستان په نورو ولایتونو کابل، هرات، بلخ، جلال آباد کې ماستری وست یا کندهار کې ماستری وست یا دکترا وست، خو ولې زده کړه وکړي؟ اوس هغه ځوانان یا د هغې کورنۍ چې دي هغوی اوس پیسې یا معاش نه ترلاسه کوي، نو هغه ځوانان یې اړ دي چې د خپلې کورنۍ د هغې د ساتلو او خوندي کولو او یا د هغې دپاره د خوړو په برابرولو لپاره کار وکړي. ما ځینې ځوانانو سره خبرې کړي، هغوی اندېښقاني هم کوي او یا دومره شاقه کارونه کوي چې هغوی وایي تېرو کلونو کې دا کار نه و کړی. دا ستونزمنه ده واقعا، او دا یو لویه ستونزه ده.
اوس که داسې خبرې وکړو چې یو ځوان به څنګه په دې وتوانېږي چې د کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو لپاره هم کار وکړي او هم خپلې لوړې زده کړې پرېنږدي، تاسو راته وایئ چې داسې امکان لري؟
په سلو کې به لس داسې کورنۍ وي چې هم کار وکړي او هم لوړې زده کړې وکړي. ډېر کسان دغه څه نه لري او یعنی دغه دپاره لاسرسی نه لري چې دوی دې هم لوړې زده کړې وکړي او هم د کار پیدا کړي، ځکه چې په افغانستان کې لکه مخ چې ما وویل ځینې غیر دولتي موسساتو خپل کارونه هلته درولي یا ځینې نور پرمختیایي پروژې جوي هغه درېدلې. خصوصا تاسو وګورئ چې نړیوال بانک په افغانستان کې چې کومې پرمختیایي پروژې درلودلې هغه تړل شوي، او یا هم د روغتیا په برخه کې یا ګڼ نور موسساتو هغوی چې پروژې درلودلې هغوی درول شوي، نو هلته خلکو لپاره دغسې نسته چې هغوی دې دا دواړه کار وکړي. او یا که چیرې می مثلا یوازې خلک د ښوونکي په توګه ګمارل کېدل او هغوی یوازې 1000 څخه نیولې تر 9000 یا 11000 افغانۍ پر چې معاش اخلي، هغوی د دې د کورنۍ یوازې بسنه کوي. زه فکر کوم چې د ډېرو کورنیو بسنه هم نه کوي د لویو کورونو، نو هغوی اړ دي چې کار وکړي، دوه وخته یو ځای دکان وکړي، یو ځای د ښوونکي په توګه دنده ترسره کړي او لوړې زده کړې نشي کولی.
دا وضعیت کاندي چې دوام وکړي، خپل ځوانانو ته، کورنۍ ته او د هیواد په کچه دا څومره زیان رسوي چې هغه ځوانان چې وخت درس ده، وخت د لوړو زده کړو ده، په کار اخته دي، په تاوان خبرې راته وکړي.
د ټولنې د شاتګ باعث کیږي، او دا شی په ټولنه کې کدغه سی وی د لتیرو درې کلون رئیس تاسو وګوري افغانستان 40 کاله نورم شاته تک کړی دی د علم په برخه کې په دغه سی چې د اوس روان دی. نو زه فکر کوم چې تاسو خپل هم پوهیږئ کله چې په یو ټولنه کې ځوانان لوړې زده کړې ورنه کړي یا د اوس نړۍ چې د پرمختګ او د نوي اثر په ټکنالوژي باندې هر ورځ ډېری هیوادونه سنبالیږي، د هغوی سره دوی آشنا نسي. زه فکر کوم چې دا یو ډېر لوی ستونزه ده، لکه څنګه چې تاسو ویل په 2000 کال کې یا په 2002-2003 کلونو کې چې په افغانستان کې د کمپیوټر د زده کړې ډېری کورسونه نه وای، ډېری خلک د کمپیوټر په زده کړه نه پوهېدل، ان تر دې چې خلک په انټرنیټ باندې نه پوهېدل او نور سره آشنا او نور نړۍ د انټرنیټ څخه استفاده کوله. نو هم دغه ستونزې دي که چیرې افغانستان دغسې کلونو کې بیا هم د لا نورم دوام وکړي او ځوانان زده کړې ونه کړي، نو شاید هغه د جهالت یا د ناپوهۍ دغه کچه چې د لا نورم لوړه شي، ځکه چې راتلونکي نور ځوانان چې دي د ولسوالیو د لپاره خو بیخي د زده کړو زمینه په دغسې برخه کې نه برابرېږي، نو هغوی مجبور دي چې همداسې به پاتېږي.
کله چې یو ځوان له درس څخه لرې پاتې شي، څومره بیا زړه ترې نه سړېږي او بیا نه غواړي چې درس خواته ورسي؟ دلته دغه فاصله د درس او ځوان ترمنځ چې دلته په منځ کې کار راځي، اقتصادي ستونزې راځي، څومره دای بیا راتلونکي کې بیرته د درس خواته نه ورځي؟
عموما یو څوک چې هر څه ورځنی تکرار نه کړي او دغه زړه له هغه څخه لري کیږي، او شایي راتلونکو کلونو کې هغه زده کړې ته زړه ښه نه کړي، هغه وایي نو زده کړه زما لپاره څه په درد خوري، ما چې دا څو کلونه زده کړه ونه کړله او اوس مې کار مې کوي، نو بس همداسې به شایم چې زه یو دوکانداري وکړم، یو دهقاني وکړم، یو موټرواني وکړم، او یا هم یو نورو ځایونو کې له خلکو سره شاخه کارونه وکړم، ځکه چې یو ګوله ډوډۍ پیدا کړم. خلک زړه نه شکه په دغه حالات کې که تاسو هر ورځ مرکې ونه کوي او هر ورځ خپله خبریالي ونه کوي، هر ورځ یو رپورټ جوړ نه کوي، زه فکر نه کوم چې تاسو بیا مثلا وروسته د ستاسو شوق له دې سره چې میاشت میاشت وروسته بیا خبریالي پیل کړي، ځکه چې ستاسو زړه لري کېږي تاسو د یو بل مسلک سره اموخته کېږي. نو دا عموما د انسان په فطرت کې داسې یو اخشل شوی دی، کله چې سړی له یو شي سره ډېر اړیکه ولري هماغه سره پاتېږي، نورو شان ته ډېر اړیکه نه ځي، نو هغه مجبور دی چې هغه خپل هغه یو کار چې دی هغه په مخ یوسي.
بله، که کورنیو ته یو مشوره ولرو چې دوی ستونزې قبول یې که په دغه وخت کې د ځوان لوړې زده کړې 4 کاله یا که ماستري ورسره وکړي 6 کاله دومره به ونیسي، کورنۍ څه کولی سي په ځان سخته تېره کړي او ځوان ته د زده کړې زمینه برابره کړي، پرېږدي لوړې زده کړې وکړي؟ دلته به څه ولرئ تاسو ورته؟
ځوانانو لپاره باید لوړې زده کړو زمینه برابره سي، او په دې برخه کې باید خپله کورنۍ هم لاس په کار سي، خو یو خبر داده چې هغه سي کورونه چې مخکمه مول اقتصادي ستونزې ولري هغه د خپل ځوانانو د دغه سي مشکلاتو د حل کېدو لپاره څه وکړي او تر کومه حد پر باید کار وکړي خو هغه نه سي کوله ځکه چې هغه اړ دي چې د دوی ماشومان باید کار وکړي. عموما زموږ غوښتنه په افغانستان کې د حاکم نظام او له خلکو نه داده چې خپل ځوانان د لوړ زده کړو لپاره واڅوي او تر څو پرې په دې برخه کې کار وکړي.
نظام تم که په اخره کې څو مشورې د خپل ځوان ته سي وایي چې دغه کار تاسو کوي د څومره د خلکو د کورنۍ او د ځوانانو او بیرته د هیواد او بیرته د تاسو چې اوس تاسو نظام په لاس کړی دغه کار څومره په زیان تمامیږي؟
په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام لکه څرنګه چې اوس هلته دوی مسؤلیت لري او په دې برخه کې باید کار وکړي د خپلو ځوانانو د روزلو لپاره، که چیرې د انجینرۍ په برخه کې یا د فایدامې په وزارت کې انجینران کار ونه کړي، د سیاتامې په برخه کې ډاکټران کار ونه کړي، د مخابراتو په وزارت کې هلته په مخابراتي ټکنالوژۍ د زده کړې باندې سنبال ځوانان کار ونه کړي، او یا هم ګڼ نور ریاستونه دي چې هغوی کې خپله دغسې هغه ځوانان چې په دې برخه کې مسلکي زده کړې نه وي کړي، نو موږ به له ګڼو ستونزو سره مخامخ یو. که چیرې د هوایي چلند په وزارت کې د یوه هوایي چلند د هوایي پوهنتون څخه یو فارغ ځوانان موږ ونه لرو او هلته غیر مسلکي کسان وګمارو، شاید موږ د هوایي ترافیک په اړه باندې ډېر پوه نه سو. نو بیا هماغه تیاری چې له افغانستان د فضا څخه تیریږي موږ د هغه ټیکس راټول نه کړو. نو مهمه خبره دا ده چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام دغسې کسان چې هغوی په لوړو زده کړو باندې په دې برخه کې ترسره کړي وي هغوی دپاره زمینه برابره کړي تر څو هغه وګمارل سي، او بیا هم په دغسې بېلابېلو برخو کې چې اوس ورته اړتیا سته دوی د ماسترۍ او دکتورا تر کچې پورې په افغانستان دننه او یا هم د افغانستان څخه د باندې له هیوادونو سره خبرې وکړي تر څو پورې هلته وروزي. دا به تر ټولو پوری یو شکار وي. زه پوهیږم او موږ لیدلی اوس یا خلک چې ځینې شکایت کوي چې په هر اداره کې یو دینی عالم هلته ناست دی، هغه اداره یا منیجمنت چې یو مسلکي کس یې کوي شاید هغه یې ونه سي کولی. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې باید مسلکي کسان وګمارل سي. دا به شکار وي.
ډیره زیاته مننه. تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
کور مو ودان. ډیره مننه.
دا یو روښانه حقیقت دی چې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته اکثره کورنۍ دومره پیسې نشي پیدا کولی چې هغه ضروري لومړني توکي هم واخلي. په داسې سخت حالت کې بیا هم داسې ځوانان شته چې د ډوډۍ د ګټلو تر څنګ خپلې زده کړې هم نه پرېږدي. په هلمند کې ځوان تکل له همداسې ځوانانو څخه دی. د هغه خبرې هم په مرکه کې اورو.
خوښ خبره دا ده چې د افغانستان ټول ځوانان دغې خبرې ته ولاړ دي او غوښتنه له دولت څخه کوي چې تاسو ټول ځوانان ته په خپل دولتي چوکاټ کې ځای ورکړي چې ټول خپل ځان په دې چوکاټ کې وویني. ځوانان په داسې حالات کې دي چې ډېرې د خپل کورنیو مسؤلیتونه ورته غاړې دي، که کور پرې نږدي دلته بیکاره په کور کې ناست دي، تعلیم بې له پیسو ویلو کېږي نه چې ته به د کور مسؤلیتونه هم په غاړه لرې، پوهنتون ته به هم ځې، انسټیټیوټ ته به هم ځې. نو خبره دا ده چې دولت که غواړي چې دایمي پاته سي، ټول خلک ورسره په یووالي اوسي، هر څوک دا وایي چې زما خپل دولت دی، باید ځوانان ته چانس ورکول سي. ځوانان په خپلو ادارو کې وګوماري، وخت ورکړي، معاش ورته ورکړي. ټول د افغانستان ځوانان باید دوی په خپل دولتي چوکاټ کې ګټي.
او که داسې ونه سي بیا به څه بده پایله ولري؟
بده پایله دا ده چې نن سبا ټول ځوانان هڅه کوي چې ایران ته ولاړ سي، ترکیه ته ولاړ سي، اروپا ته ولاړ سي. چې موږ تاسو یې وینو بې سواده دي، اکثریت باسواده نه دي، بې سواده دي. دوی هلته داسې هېواد ته ځي چې هلته هر څه په قوانینو باندې دي، هر څه په اصولو باندې دي. نو که زه داسې یو ځای ته ورځم چې د هغه ځای په اصولو په مقرراتو باندې نه پوهېږم، تر هغه سره خط راوړم هغه هېواد، اول خو ماته وایي چې ته غیر قانوني راغلی، بیا چې راغلی ما منلی، بیا هغه سره خطونه چې زما یې تر اوخو مه تېرېږي، زما په قوانینو په اصولو خو سره ولاړ سه. مخته که زه هلته داسې حرکات کوم لکه څنګه چې په افغانستان کې کوم، دا خو معلومه خبره ده چې د هېواد قانون بې عزتي کوم، نو هرو مرو به د پولیسو د بد چلند سره مخ کېږي، د وهلو ټکولو سره به مخ کېږي، یا بیره اړي یا بلته وژني. نو تاسو دا ښکاره خبره ده، معلومه ده چې ایران تېر ځل څو ځوانان اعدام کړل په دغه نږدې ورځو کې چې اکثریت افغانان وو.
یعنی تاسو فکر کوئ چې یو علت د ځوانانو چې په ګاونډیو هېوادونو کې ښه چلند نه ورسره کېږي، د دوی خپله ناپوهي دې ته چې د حل لاره تاسو مثلا پیشنهاد کوئ څه وکړي؟
بیرته خبره تعلیم ته راځي. د یو هېواد لومړی تعداد د ځوانانو د شئ شودلو تعلیم دی. که زه با تعلیم اوسم اول هڅه کولای سم چې د لی په هیواد کې داخل په هر ډول حالاتو کې ځان ته دنده پیدا کړم. که دولتي نسی خصوصي ما ته ضرورت لري ما ته زنګونه وي. دوهمه خبره دا ده که دلته ما ته دنده نه پیدا کېږي د هیواد څخه وزم. دا اوس ځینې کورنۍ پیژنم په ایران کې څلوېښت کاله کېږي عمر کوي، هلته ژوند کوي، نه ایرانی تاوان ته رسولی دي، نه وژلی دي، نه اختار کړی دي، ځکه دوی خپل ځان هلته د هغوی پر قوانینو باندې برابر کړی دي، ځان یې ورته جوړ کړی دي، د دوی غوندې جامه اغوندي، د دوی غوندې ورشته جوړي، د دوی غوندې ژوند کوي. کوم قوانین چې دولت ورته ټاکلي دي هغه پر ځان باندې منلی دي او هغه رقم ژوند کوي. هغه د څلوېښت کاله کېږي، د دې خوا څخه اوس دوستانو قریبان بهي. اما داسې کسان شته چې یوه میاشت بعد هلته بازار کې نیول شوي، د چا سره جنګ کړي، دوی د خوارۍ لپاره تللی جنګ کړي، دولت یې نیسي، بیا یې چې زما هېواد ته غیر قانوني راغلی، د دې سربېره بیا هم راځي جنګ کوي، په دوه کاله درې کاله باندې محکوم کړی، بیا وروسته یې چې راعلاکي راوایستي خپل هېواد، درې کاله وخت یې هم بې ځایه شو. دا د یو ځوان فکر دی چې زه یو تعلیم ولرم بیا داسې کار نه کوم، پوهېږم چې دا ښه کار نه دی.
تاسو په خبرو په پیل کې ویل چې ځوانان له تحصیل نه اوس کار ته ډېر ارزښت ورکوي، غواړي چې آزاد کار ولري. دلته خو بیا هغه ټکي ته راګرځو چې دوی له هر اړخ نه زیان کوي کله چې درس پرېږدي.
بالکل، خبره دا ده چې موږ او تاسو د اوس ځوانان حق یې ولیت هغه ته ورکوي چې پیسې ورڅخه ترلاسه کړي. زموږ او تاسو ماشومتوب کې زموږ څخه پوښتنه هغه کېدله چې غواړي په راتلونکي کې څه شي جوړ شي، موږ به ویل چې ډاکټر ولي، غواړم چې ډېرې پیسې وګټم. زموږ ذهن داسې جوړ شوی دی چې تعلیم یوازې د پیسو دپاره کېږي. نو اوس دوی تعلیم په دې خاطر نه کوي چې موږ ته دا وهم ور سره دی چې موږ ته په راتلونکي کې دنده نه رسېږي، موږ نشو کولای چې پیسې وګټو. نو ښه خبره به دا وي چې شخصي تجارت وکړم چې په راتلونکي کې مې جیب کې پیسې او خپلې کورنۍ مسؤلیتونه په سمه توګه ادا کړم.
اکثره ځوانانو نه لار ورکه ده که دوی وایي درس وایو نو بیا کار پاتې کېږي، که کار وکړو درس پاتې کېږي. اوس کورنۍ څه وکړه؟ خپلو ځوانانو ته څه رقم راهنمایي وکړي چې تر څو دوی په خپل ژوند کې له داسې ستونزو سره مخ نه شي چې هغه بیا حل کولای نه شي؟
یو ځوان اول باید داسې ژوند وکړي چې د هر حالت سره ځان برابر کړي. که زه نن د یو حالت سره ځان برابروم، دا ژوند د سبب بل حالت رامنځته کړي، او د هغه حالت سره ځان نه سم برابرولای، دا زما لپاره ډېره سخته. زه مجبور مکلف یم چې د هیواد څخه ووزم، زه مجبور مکلف یم چې دا کلی فریشدم. نو د هر حالت سره ځان سمول د هر ځوان لپاره درس دی، باید داسې وکړي. زه نن درس ډېره ترجیح ورکوم، سبا حالت را باندې راځي ډېر ترجیح نه ورکوم، تجارت کوم، سبا بیرته درس ته ډېر ترجیح ورکوم. حرکت ډېر مهم دی، د انسان د پاره مبارزه ډېره مهمه ده، همت ډېر مهم دی. که یو ځوان همت او مبارزه ولري، زه په دې کې نه یم چې په هر ډول سخت حالت کې ژوند کولی شي.
ځینې ځوانان بیا له خپل هغه پام اصطلاح دري کې چې خون ګرمي وایي، لغه نه کار اخلي، زر بیا وسیلی سي، زر یو پرې
ولی ځوان باید داسې بې همت اوسي. ځوان خو معنا یې دا ده چې باید با همت وي، باید با انرژي، کاریګری، ځیرک، دې ته ځوان موږ ویلی شو. ولی د هر هېواد د ملاتړ ځوانان بلل کېږي؟ ولی هر هېواد ډېر اعتبار او فوکس پر ځوانانو باندې کوي؟ ځکه هغوی ښه انرژي لري، د کار کولو ځواک لري، همت لري، مبارزه کولی شي. نو هر ځوان باید د هر حالت سره ځان بلد کړي، حرکت ولري. خدای وایي ته حرکت کړه، زه برکت کوم در باندې. حرکت با انرژي، با همت او پر ښه کار باندې فوکس ترجیح ورکول.
کورنۍ څومره له ځوانانو نه تمه لري چې دای باید یو څه ووسي، یو څه خپلې کورنۍ ته وکړي، ځکه اوس یې وخت ده، اوس ځوان دی.
بالکل، زه د خپلې کورنۍ مثال درکوم. زما د کورنۍ دا اوس د کورنۍ مسؤلیت ته غاړه لرم، دوه کلن درویش کلن ځوان یم. زما څخه زما کورنۍ د ټول کور د تنظیم تمه لري چې باید ټول وروڼه، ټولې خویندې، ټوله کورنۍ، ټول مناسبات، ټول مسؤلیتونه باید په خپله غاړه واخلي. ما ډار ورکوي چې تمه دې کوم او کولای شم. او که یو ځوان ټوله ورځ په خوب تیری، په تفریح تیری، په منظرو تیری، د هغوی څخه به هیواد ته تمه ولري چې خپله کورنۍ سمه تمه نسي درلودلی، د خپلې کورنۍ مسؤلیتونه یې په سمه توګه نه اجرا کړي، هغوی څخه به هیواد ته تمه ولري. هغوی به څه ډول وکولی شي چې یو موسسې ته، یو خصوصي تجارتي ځای ته خپل استعداد وښيي چې زه تاسو ته کار کولی شم؟ خود به بېکاري، خود به بې همتي، خود به بل هیواد ته اوړي وال ته بم درې مورز برت خپل هوا ته راوړي.
ډېر زیاته مننه تاسو باندې. سلامات اوسئ. فقط په اخره کې ځوانانو ته غواړم تاسو یو پیغام لرو چې دوی د زده کړې برخه کې څومره فعال اوسي او د کار برخه کې څومره فعال اوسي.
زما ځوانانو ته پیغام دا دی چې وای د ځان لپاره خوشاله نور ته هم خوشاله. زده کړه د پیسو ګټلو لپاره مکوي. ټول افغانان ته زما دا خواست دی، پیغام می دی ورته، چې زده کړه د پیسو ګټلو لپاره مکوي، صرف د ځان په هول لپاره وکي، چې ځان پوکي په ژوند باندې، خالق تعالی او فیجنې، رسول الله او فیجنې، او ژوند زده کړي چې ژوند باید څه ډول وسي تر څو خپل آینده په صحیح توګه جوړ کړي.
بله، ډیره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
هيلا
د خزو دید لوری
سلامونه ستړي مشي، زه فریده سیالم، تاسو ته د هیلی خبرونه ته خراغ لاستوایم. د هیلی په خبرونه کې موږ له هغه جنو سره خبرې کوو چې په افغانستان کې لزده کړو راګرځول شوې دي. دن را سره په خبرونه کې یو لږ غنجونو چې لزده کړو محروم ده میلمانه ده. حسنا جانې، تا ته په خبرونه کې خراغ لاستوایم، خبرونه ته ستړي مشي، په خیر. تم ټولګي کې ویشه طالبان راغلل؟
زه په لولسم ټولګي کوم.
هغه ورځ چې طالبان راغلل افغانستان ته، خوندې ته تللې وې، ځکه فکر کوم چې کاری ورځ وه.
او زه نه پوهیم چې د هفتې کومه ورځ وه، خو تللې وم مکتب کې وم، چې د ورځې لس بجې وې چې د ما پلار په ار کې وه، هلته یې وظیفه درلوده، د هغو ځای نه راغلی و کور ته، او زه په مکتب کې وم، په یوه بجه به رخصتېدلم. چې کله کور ته راغلم چې مور مې په کور کې ده، د پلار مې په کور کې دی، مور مې ټول همداسې هغه دي، چې پلار مې داسې وارخطا دی، یو رقم رنګ مې سپین تښتېدلی. زه ورته وایم چې پدر څه خبره شوې ده، وایي هغه دې طالبان راغلي دي. ما وایي زه داسې دقیق خبر نه وم، داسې لږ اوازه یې وه چې طالبان راغلي.
ښوونځي کې مو څه خبره نه وه دې لس بجو کې چې تاسو کله درس وایلې؟
داسې لږ اوازه غوندې وه، داسې یعنی ویلې چې طالبان راغلي، طالبان راغلي، خو داسې چا جدي نه ګڼله. هغه وایه چې دا واقعیت نه شي کېدای چې طالبان راشي.
بیا هغې ورځې نه وروسته په سبا باندې جمعه وه، شنبې ورځ ښوونځي ته بیا لاړې؟
شنبې نه، بادغو نه بیا لاړو نه. سبا ته مې امتحان و، د امتحان په ورځ باندې موږ ولاړو نه، ځکه دی اجازه یې رانه کړه. د کور نه پلار مې ویلې چې ما ځات چې د فزیک مې درلوده،
کم مضمون کې تکړه وي، چا سره د رقابت درلوده؟ ښوونځي کې څومره نمره وي؟
په ښوونځي کې خو تا وم دا خبرې ته رقابت ده، د سم درېیم نمره زه وم. بیا ډېر هغه مضمونونه مې چې خوښېدل، تاریخ او جغرافیه ول ډېر مې خوښېدل، مجموعه ټول مضمونونه مې خوښېدل، خو ډېره علاقه مندي مې چې وه همدغه مضمونونه، او ډېرو په اسانۍ مې هم زده کول. استادانې مې هم داسې راباندې ګرانه وي، نه پوهېږم، ډېر ښه ښه مضمون ده، هغه مې ډېر خوښېد.
اغه کورونه کې عموما مور پلار یا نه پیغم دوستان خپلوان چې کله څه خوندي کې، بیا کنه چپن واغوندي یا خبرې ډېرې کې ورته وایته، داسې ښکار لکه خبریاله شي سپینه چپن واغوندي، کور کې ډاکټر سوګي وایته، داسې ښکار شي ډاکټر شي، اس یا دغه سره بیا د خلکو شوق پیدا شي. تاغه وخت کې څه تصمیم درلوده چې څه به وایي، آینده کې به ځان څه جوړي؟
ما ان لهوال لا ډیر خوخه دل د تقریبا د مکتب پنځم صف کوم کان څلورم صف کوم ما بار وخت له مورته لې دا تلویزیون کې په میچ لیدل د خبرنګاران به مې لیدل چې څه وخت به دا سه کوشته په مې غوستي وي منځان چې کایزه به خبرنګار او ما همیشه به مې بیا چې خو ډېر علاقه مندې مې وه بخي تصرف کې وم چې کله مثلا کوم پروګرام کې د عناصر بټول شان به دا ما کول ډېر مې خوښ
او ښوونځي کې یو بل کار نجونې کوي زه نه پوهېږم چې تاسې به کړی وي که نه دغه تفریح کې تفریح خو نه وي خو لکه بعضې درسي ساعتونو کې پټه پټه ډوډۍ خوراک یا ډوډۍ صنف ته وړل زما په یاد دی موږ به مچوره وچه ډوډۍ وړله کور نه نه پوهېږم چې تاسې هم داسې کوم کار کولو که نه
خو موږ چې داسې کنه د صنف لایقانې تر اوم نمره پورې دا عادت نه وه په نجونو کې فقط دوی کې وو چې خپل درس ووایي که نه هره یوه مخته شو مثلا یوه دقیقه استاد یو پنځه لس دقیقې به چې مخکې شوه یا شاته به شوه چې لږ وخت به تېر شه چې استاد به ناوخته کړله موږ به د دې مضمون ته آمادګي نیوله چې ودرې اوس کوم درس دی کومه یوه به زر مخته ځي د موږ اول نمره چې وه مدینه نومېدله بیا زه تی ما وی چې ودرېږه د اول نمره او دوهم نمره ثنا نومېدله چې ودرېږه چې یعنی داسې ورځ خو مو وي چې زه د دوی نه مخکې درس تشریح کوم دی موږ اول نمره مدینه چې وه مخکې له استاد نه له هر چا نه مخکې به تا پورته شوه درس به تشریح کوه څه به یریانم خدای داسې رقم درس وایي چې استاد نه مخکې م دا درس تشریح کوي خو ډېر په کوشه باندې بیا زه م همداسې استاد به چې لږ ناوخته کړه ما به هماغه آمادګي د درس ونیوله او بیا به موږ تفریح درلوده تقریبا پنځلس دقیقې شل دقیقې وه موږ به تفریح درلوده بیا به م په تفریح وخت کې بیا هماغه ټول نجونې یو ځای شوې قصې کوه او شیان به وخوړل او شاته صنف چې نورې بیا بس نجونې وي تنبلان یا خو دې به رښتیا هم د ساعتي وخت کې وایي
ښوونځي کې د چای بیرونه راغوښتل تفریح کې ځکه خو عموما نجونې خو بورلانی به یې راغوښتل پیکوړې وي چپس و تاسې څه راغوښتل تفریح کې چای دې یادېږي هغې نه
اوهو د موږ د مکتب ته نږدې یادانه کانتین وه هلته ډېر مزه داره چپس مې پخول واقعیت اوس هم په هغو چپس ډېره هغه شوې یم تنګ شوې یم نو همیشه به م نجونې چې هغه شوه مثلا تفریح وخت بشه ستې به مخکې له تفریح وخت نه که نه لږ وخت به پېوته چې راغوښته دي خو موږ ټول ټایم پنځلس یا شل دقیقې وه ستې مخکې د دو نه چې ولیده چې شل دقیقې پاتې دي تفریح ته او همدغه ګار ته به م پیسې ورکولې چې موږ ته دغه چپس را وړي همدا برګر را وړي چې وخورو کنه دومره لوکس مکتب هم نه وه چې داسې ډېر منظمې چوکیانې یا ډېر منظمه تخته یعنی چندان مکتب هم نه وه لکه نور ځایي لکه خصوصي مکتبونه ډېر غریبانه مکتب هم وه مګم ډېرې خواږې خواږې خاطرې ډېر خواږه خواږه خلک کې ول یعنی ډېرې ښې لحظې مې کې تېرې کړې
د نقل په اړه راته وایه عموما دا څوک چې درجه کې وي دا بیا ډېر ګوشنه وي چاته نقل نه ورکوي چاته د نقل ورکولو که نه
همیشه انجونو د دو په اړه د مانه ډېر شکایت درلوده او زیاتره په دې هغه کې م نه خوښېدم دا عادت مې نه خوښېده ته چې کله چې امتحان شي ته مغروره کېږي په اصل کې استاد به ویلي وي پلوفیل له څنګه م چې کېناستی وي تاسې نور ورسره کرجن شئ او داسې ویل لکه خفه چې وي نقل باید ور نه کړئ خو ما ته درد راتله که نه زه به ټوله شپه ناستم درس به مې ویلي زحمت به مې ایستاد مور خبرې مې په ځان اخیستې د پلار به مې اخیستې کار به مې مثلا نه کوه ودرېږه چې زه درس ووایم که نه چې مخته شم سبا ته به چې زه لاړم هغه نجلکۍ به مثلا ټوله ورځ یا موبایل کې اخته وه یا به یو کار کړی وه یا به بل کار کړی یا به محفل ته تللې وه خپل سات به تېر کړی وه دلته م چې ما سوالونه ورته حل کړي وای نو د ما د دې بیا فرق ونه شه د لایق تنبل خو بیا فرق نه کوي خو بیا به چې ډېره مجبوره شوه بعضې ته خو بیا مې ورکوه صنفیانی داسې خو نه کېده مګم تر حده ډېر به مې کوشش کوه چې نقل ور نه کړم چاته
او اسما جانې دغه ډېر وخت نجونې چې دي دوی صنفونو کې لکه ګروپونه جوړوي یو دوه درې نجونې سره ملګري وي هغوی ګروپ جوړ کړي که بیا رقابت کې وي خو بیا یو خو امتحان کې یو بل ته یا نقلونه ورکوي یا کوشش کوي چې یو بل مخکې کړي یا ځینې مسابقې چې هغې کې به تللې بیا دا ګروپي به اشتراک کولو یا حتی جنګ کې هغه ګروپ به دغه بل ګروپ په مقابل کې ولاړو یعنی دوه درې نجونې به سره یو ځای وي داسې کوم ګروپ دی جوړ کړی و ځان ته یا د چا ګروپ کې وي
دا خبره خو طبعا په صنف کې ډېرې وي مخصوص زموږ په صنف کې په دا مکتب کې دا خبرې بیخي ډېرې وي اول خو دا چې په امتحانو کې به مثلا د ما په یاد کې د ریاضي په امتحان کې م چې وه همداسې سوالونه ډېر سخت ول لسم صنف امتحان و فکر کوم بیخي ډېر سخت امتحان و د ریاضي چې دا د لسم صنف ډېره سخته ده به ما وویلې چې ښایي دا درس خو به ویلی خو بیا هم زه داسې سترس مې درلوده چې کوم سوالونه حل کړم دا به له درجې نه ونه ډارېدلم زده منجونه تولی چه رسی دا اول نمره دوان نمره دریم نمره دا سلو نمره و هم نمره دا سین چوی دا غم طول دا پیوه قطر که نسته زکا ای گروپ راسن کرا بیا رسنگ هم بی گروپ و بیا ای گروپ و بی چه رتلا بیا پام دو خطرم یو گروپ که دولو چه استاد که سولو نمره که دا طول با یو رقم وی که چه مشکل وی یو دا بل با سرحال کو بیا او دا گروپ ها کنه مم کردی او بل با دستی که دا چه مثلا پا غون مکتب که براقبت شو بیا با مثلا میلی چه دا لسم سنفونه پینزه سنف دی لسم سنف ولتانا دی لسم سنف دا طول مکتب که پینزه سنف اول دی او لسم سنف مثلا سلور دانه دی طول اول نمره دوام نمره در نمره بیرا طول کرلی با بی طول دا طول پا گروپو بانده و ویشلی به امتحان ته وخصه به اول نمره عمومی د لسم سم معلومه شو اول نمره عمومی به دی یو لسم سم معلومه ته لا ته حسی ګروپ کړو
او اوس ما جانې د یو لسکاله چې خونځی ته تللې اتمن کورنۍ بم لاټر درلود خو ته سي ډیره خوګه خاطره چې لکل نه کور باندې ناستې دغه د نږدې دونی درې کال کېږي که مشه دی یادېږي او کله د چې یاد شي هغه ځینې شیان چاته یا چې ډیر خوګوي بیا لکه لیوانیانو غندی ځان سره ورته خاندي د سې کوم څه دی خوګه خاطره دی یاد ده
ست د سې د خار او راس کې کله کله مې چې د شپسنک دک په خوم چې د سې خاندم چې مونږ مې روان درش یا خاين نیمه ست دې ته به لیوانې شوي نه ما وې دا نیمه په صف کې چې د رنجونې با د دې شو خې وي د رنجونې نو مثلا فې ما د اسمان په نامه به خې ډیره شو خوا هغه په صف کې دغه ډیرش خندې کوله چې دا ټوکې به ډېرې کولې په دومره ورته خندل بېخي ډېر اوس ډېری وخت هغه جلکې زه اوس اسما شماره هم نه لرم فکر کوم مخارج ته تللې ده زیاتر وخت چې دوه خبرې پیدا کېږي به په کور کوم ټوله ته قصه کوم چې اسما داسې ویلې یا په خپله چې راپیا چې کله کله بېخي ډېر ورته خندم
اوس ما که په دې اړه راته وایې لکه نه چې ښوونځي وتړل شو چې ښوونځي ته لاړه نه شوي څومره وخت په تمه وي د طالبان چراغ لل چې نن به خوانځي خلاصيږي سبا به خلاصيږي
د اول کې هي څو کله
مخکې او کله چې هغه راغل د یعنی د سیو ورځ دو ورځې یو هفته دوه میاشتې یعنی چې تا لام هله درلودل چې طالبان به خوانځي خلاص کړي زه به بیرته لاړ شم عادي ژوند به وي
تاسو په کې کنه زه د مکتب سمې درس سمې علاقه کنه چې څومره تاسو ته وایم وایم تاسو به نه پیګم ما دار کړی په به شي کنه زه به تاسو وکړای شم کنه دومره ډېر مې خوښي کې چې تر دغه نه نه پورم دغه وسم زوایم کنه چې خدای خو مهربانه دې شاید داسې وخت راشي چې لکه یو په یو چې بند شم داسې یو په یو به ووایي چې سبا ته مکتب هم خلاصېږي او زه به څومره په شوق او کاشکې زه بېرته ماته ووایي چې تاسو دا دوه کاله چې نن په کور کې دا شیان مې شوي ده درسونه تاسو بېرته یې لاسونه نه باید شروع وکړئ زه به ډېره په شوق باندې لاړه شم کله په کور کې مراته وای چې اوس هغه شوی څنګه به بعده معلومیږي چې ته به مکتب ته روانه یې واسه زه اسلام په دې باندې نه شرمېږم او وایم دا به ډېر ښه وي چې شروع شي او امید لرو نو توکل په خدای ان شاء الله چې شروع شي
د مکتب کالی څادر هغه بکس دی کتابونه دی دا د چرته یې خدي کله چې ورته ګوري زړه کې دې څه ګرځي
دا اوس هم په دغه کوټه کې چې زه ناسته یم مخ دمان وری ده په دې کې مې دغه ټول شان دانه دانه یو پنسل مې ما تر اوسه نه دی بې ځای کړی حتی دغه ورځې دغه کتابو کې به م چې بعضې شعرونه معنی کول بیا به یو پنسل مې ورته درلوده لوکمینه ما چې ودر کتاب ډېر چټل نه شي که نه بیا مې لوکمینه پنسلک ورته اخیستی و هغه پنسل دوره کوي وړکی پاتې دی هغه مې تر اوسه پورې ساتلی دی بیا ودرېږه چې زه چې هغه پنسل ته ګورم ما ته خاطرې را په یاد کېږي او تر پنسله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هیڅ مې نه دی خراب کړی ما سم ساتلې وه د تصادف په هماغه اخره ورځ چې هغه کې د رخصتې دي د ما صنفی د ما په باکس باندې امضا کړې وه هغه امضا څو وارې مې مور راتهویل چې راشې د باکس د شیرچایي رنګ دی خیرن شوی دی راوړل چې پرې مینځم د ماشین ته درته واچوم ما وینا مورې دا پرې مینځي دغه امضا خو پاکېږي هغه مې ماسې خیرن ایښی دی ما ودرېږه چې مثلا پاک نه شي اما خیرې دي ما قبول دي د مکتب ګرد په پروت هغه مې قبول دی خو مګم چې پاک نه شي
اوس خو ډیر وخت کېږي دا د نږدې درې کاله کېږي چې ښوونځي بندې د ښوونځي بدیل له کور کې څه پیدا کړی څه کار باندې د ځان مصروفه کړی
څوک چې کنه دغه ډېر تکرار هم یو کتاب ووایي خسته کېږي ورنه کنه ځکه هغه کتابونه مې د مکتب چې ډېر وویل ښه ډېر مې وویل هغه مې ایښي دي ما زه آماده یم کاشکې کتابونه مثلا له سره امتحانونه چې څه شي زه مې دا د مکتب کتابونه مې ډېر ښه ویل آماده یم ورته نو د پلان نامې د هغه کتابونه وغوښتل د آمادګۍ د کانکور کتابونه مې وغوښتل د بعضې نجونې شمارې چې راسره وي هغو ته مې زنګونه وکړل وایي دا کوم کتاب چې اضافه تاسو لرئ د آمادګۍ کانکور که نه کورسونه چې چاپوي هغه کتابونه مې راغوښتي هغه وایم او بل دغه ګروپو کې مې ځان د واتس اپ هغه کړی شریک کړی دی، په هغو کې باندې مصروفه یم، درسونه کې وایم او مدرسه همداسې قرآن شریف ګروپ دی په هغه کې درس وایم، او بل انګلیسي کتاب مې دی خودآموز په خپله هماغه کتاب انګلیسي سره وایم، زه کوم بس همدغه ټوله ورځ یا د کور کار وي اوس د روژې مخه د کارونه دي، او خپله زه خیاطي هم کولی شم، کله کله کالي ګنډمه، بس ځان مې مصروف کړی.
خیاطي مو یاده کړه، دا زیاتره نجونې چې په کور ناستې دي متعلمینې دوی خیاطۍ ته مخه کړې. په ټوله کې کله چې څوک ښوونځي ته ځي دوی وایي چې درس ویل تر ټولو سخت کار ده، څنګه خیاطي کول بیا اسانه ده درس نه که سخته ده؟
نه هیڅ شی خو هغه ته نه شي رسېدلی درس ویلو ته، خو بیا هم د ما اصلا نه خوښېدله خیاطي، هېڅ خو د ما مور چې ده خیاطه ده، بیا به همېشه به چې مکتب تللم بیا به مې مور د کالي مالي شی چې راته ګنډل، مور به راته ویلې چې دا خیاطي لږ زده کوه ښه وي که نه، چې مثلا کوم وخت ضرورت کې ده خپله به ځان ته کالي ګرځي، ما به نه مورې زه به هېڅکله خیاطي زده نه کړم، ما نه خوښېږي. خو کله چې مکتبونه بند شول همداسې په خپل سر چې مور به مې کالي ګنډل ما به ورته کتل، یا به مې چې کله مور مریضه وه یا به اوږه خوږېده لاس به خوږېده به ما ورته ویل چې راکه مور زه درس زه درته ګنډم، کرا کرا همدغسې مې خیاطي زده کړې. شکر
خیاطۍ کې یو بل یو څه چې ډېر جالب وي، دا کوم کسان چې نوي خیاطۍ زده کوي دوی د درزونه ډېر کاږه واږه وي، یا ستنه چې تار به کې چې یو کله ګوته ورباندې سوری کړي وي نه کړي وي، یا هغه نستوړي نه پوهېږم غاړې پورې نژدې ګنډلی وي، داسې کوم ګډوډي مو پکې نه ده کړې؟
تا ما ډېر داسې کارونه مې کړي دي، ما همداسې ماشین به چتاوه دغه وړکې ګوتې لوف مې همداسې ورته ونیول شوه وینې شوې ډېر ګوته مې وینې شوه، بیا همداسې څو وارې مې دا درس کوک کړی و، بېچاره کې مور مې غونډ شکولی له سره ګنډلی دی، خو همدا څوک چې ځای نه وي له اول هغه وي که نه بیا داسې اشتباه ډېر کېږي.
د صنفیان نه دې خبر لري هغوی چېرته دي؟ هغوی هم خیاطۍ ته مخه کړې ده که چا پکې واده کړی ده؟ څنګه ورسره اړیکه کې؟
هو یو څو دانې راسره دي، بعضې واده به کوو نامزادې وي، نامزادې شوې بس همدغه نه متکه فاملي ورته ویلي ول چې نور خو درسونه بند شول، کله چې طالبان دلته وي دا ناممکنه خبر ده چې نجونې درسو ته پرېږدي، زیاتره نجونې نامزادې شوې واده شوې، او زیاتره بیا همدغه خیاطي که کورسونه دلته خلاص شوي دي، خیاطي کورسو ته ځي، بعضې همداسې بیا په کور کې دي.
اوس نه جانې د ښوونځي کې چې څوک وي، یا نه پوهېږم کومې نجونې چې اوس په کورونو ناستې دي د دې درد خو څوک نه شي درک کولی، خو په ټوله کې ته چې په کور کې یو خاطراتو کتابچه متعلمین لري عموما، کېدای شي تاسې هم ولرئ، ښوونځي کې دې پکې څه لیکل، اوس چې په کور ناستې څه پکې لیکي؟
زه عین د مکتب په پنځم صنف کې وم چې ما د خاطراتو کتابچه درلوده، ډېره مې خوښېږي د خاطراتو کتابچه، بیا د هر لحظه چې د ما ته خوشحالي وي خوشایند وي که نه ښه صحنه وي زه فقط هغه کې رسوم، نور هغه ترخې صحنې اصلا زه نه یادداشت کوم، که نه بعض خلک د هره لحظه یادداشت کوي که ترخه وي که خوږه لحظه وي، زه فقط هغه خوږې لحظه مې د استادانو مې عین د مکتب پنځم صنف استادانو مې ودې، پښتو استاده مې وه ډېره باندې ګرانه وه، د هغو هغه تر اوسه راسره دی خط راسره چې راته هغه کوي راته نشته کړی دی، یا همداسې د ما ډېر نوټونه دي چې مثلا بیرون چېرته تللی یم یا په مکتب کې مې ښېښې لهجې د صنفیانو نه درلودلې، بس ټول شیان مې لیکلي.
اوس چې لولې څومره ورته خوشحاله کېږي، څومره د هغې ورځو بېرته ارمان کوي چې کاشکې بېرته ستنه شوی وای هغې وخت ته؟
ډېر ډېر بې حده ما وې، کاشکې دغه خاطرات کتابچه داسې وای لکه یو رویایي غوندې که نه، چې هره پاڼه دې اړولی که نه ته پخپله هماغه ځای ته ورتللی، داسې رقم د ځان سره فکر کوم که نه لکه یو رویایي فلم یو شی غوندې وای چې دغه ورق ما اړولی زه خپله دننه ورتللی هماغه صحنه کې وای هماغه لحظه، خو بس بیا هم زه چې هر هغه وایم خط نوشته وایم ښه ډېر ورته خاندم ډېر په کرارۍ باندې، خو ښه چې بېکاره مې هغه کتابچه راخلم چې وایم بیا دومره ډېر ورته خاندم، بس دومره دومره جالب شیان دي که زه هم ښه ما څه شته دا خبره کې کړې ده، یعنې څه شته مې ویلي دي که ډېر یعنې ښې ښې هغه کې.
له دې نه علاوه دغه دوه کالو کې چې په کور کې کورنۍ کې حتما خویندې به مې ورونه به مې مور او پلار به مې، لکه څنګه چې تا مخکې وویلې زیاتره نجونو باندې دا فشار راغلی دی چې یا باید واده وکړي، یا خپل نجونې داسې شوي دي چې روحي او رواني ستونزې ورته پیدا شوي دي، تا څنګه ځان ساتلی ده؟
او د موږ زیاتره صنفیان همداسې دي چې بعضې بعضې هغه کېدلی یم که نه، لکه مکتب په دوره کې بېخي بل رقم وي که نه، اصلا مې د واده کولو په اړه څه نه ویلې، یا مخبي بعد راتل اوس ول خو مجبور اینو څنګه وکړو بيدل نه میړه نه بل کار نه دی پاتې باید واده وکړو خو ما کوم شکر الحمدلله ته موږ تاسو په ملي کړه دا سه پلان مې د چاسلان دوه هغه ته ارزښت نه ورکوي کنه موږ ته په چې دې چې مکتبونه بند شوي درسونه بند کړه ما ته همیشه وایي چې لور ته د درس وایي خدای مهربانه دی واز بشي مور مې هم دغه سه دومره ښه ده خو بیا داسې ده چې زه د کور درېیم یم نورې خویندې مې کنه د ما نو بد نه دی ځکه اوس مې زړه بېغمه دی په قصه کې نه یم قرار باندې خپل درس یعنې کار څه چې وي کوم
د خویندو بنډار ځکه چې زما چې څومره په یاد دی هغه خویندې چې یا پوهنتونونو ته ځي یا ښوونځیو ته ځي چې کله بیا شپې کور ته راشي راټولې شي بیا هغه یو د خپل همصنفۍ کیسه کوي چې همصنفۍ مې داسې وه بله د خپل همصنفۍ کیسه کوي دا د خویندو بنډار هم ډېر خوږ زیات وي ستاسې بنډار څنګه وي کله چې خویندې کینی
زیو تا به بیخی ډیر خوږ وي دا لاسې موږ هم همداسې چې مثلا په کور کښې همدا اوس چې کنه چېرې نه ځم که نه مثلا شپه چې شي زه دې ټول چې سره یو ځای شو چې غږېږو دومره خوندور مجلس وي یا کوم واده ته لاړې شي یا مهمانۍ ته لاړ شي چې بېرته را شي همداسې مجلس هم ډېر خوږ وي همداسې د مکتب کښې چې وکړم چې را بغلارې وي درې وي صنفه قصه کړه یا به د استادانو قصه کړه یا به کومه پېښه چې شوې وه د هغو قصې مې چې کړې ته خندل خو ښې لحظې وې نو
اوس لمن دی چې ښوونځي به طالبان پرانیزي بېرته به پخوانۍ ژوند وي مکتب به وي
داسې اوازې خو هم اورېدلې دي چې سږ کال به نوي کال کښې انشاءالله مکتبونه خلاصېږي نو وبګورو چې کنه دا نور کله خو هم دا مخکې هم دغه اوازې وي چې خلاصېږي به خو نه پوهېږم دا کرت خدای دې وکړه چې حقیقت شي او مکتبونه خلاص شي انشاءالله خو بس لمن دي ورته چې خلاص شي او انشاءالله
داسې څه پلان د ذهن کې شته که چیرې طالبان بیا ښوونځي پرانیزي همداسې بند پاتې شي څه به کوې څه باندې دې فکر کړی
خو خدای خو دې اول هغه لحظه نه راولي انشاءالله چې یوه معجزه وشي چې خلاص شي او که بیا بند شول نو بس چې خو نشته خو مجبوره بیا به همداسې په کور کښې ناست همدغه د کور کار به وي همدغه د کور درس به وي همدا خیاطي به مې وي بل شی خو به نه وي
او کومې نجونې چې ستا همزولې دي ستا په شان باندې ښوونځیو نه پاتې دي هغوی ته څه وایي ځکه زیاتر یې یا ودونه کوي یا ځي ناروغې دي په دې نه چې په کور ناستې دي هغوی ته څه پیغام لرې
زه ټولو ته همدغه پیغام لرم چې اصلا خفه مه اوسېږئ نه خو په ژوند کښې طبعا د خدای امتحانونه دي که نه د موږ همدې خاطر خدای پیدا کړي دي چې موږ نه امتحان واخلي نو په ژوند کښې دا ښکته او پورته خبرې طبعا را ځي لکه په کور کښې حوصله ولري تحمل ولرئ نو تر څو چې کوی شي ځان مصروفه وساتئ بعضې خلکو نه خوښېږي که نه وایي چې حوصله نه لرم مثلا د دې کار د هغو کار حوصله نه لرم یو ورځ فقط امتحان لپاره د امتحان کولو لپاره یو ورځ ځان مصروفه کړي بیا وګورئ ډېر ښه وي سړی مغز ډېر ارامه کېږي په دې باندې چې ځان مصروفه کړه که د کور کار وي که اشپزي وي که خیاطي وي که درس وي که هر څه وي یو ورځ هغه پخواني هغه ته لاړ شئ سر ووخې کتابچو ته هم کتابو ته هم وګورئ ډېر خوندور لحظې به وي درته اصلا به په تنګ نه شئ نو ځان خستهتوب ته مه ورکوئ او زر مه تسلیمېږئ دا چې مثلا فامیل کښې یو نفر درته ووایي چې درس نور شیان خو زدي بند شول بس یې واده وکړه داسې ده واسې ده نه اصلا د چا په خبره باندې زر باور مه کوئ هو که چیرې شرایط مساعد ول واده م کول هغه هم خپل کار دی خو مګم داسې وایمه چې له هر نګانه ورته یا ورې وګورئ چې فامیل هر څه ښه وي که واده م وکړئ که مشکل نه شته خو مګم دومره زر مه تسلیمېږئ زما په نظر
ډېره مننه کور ودان ژوندی اوسئ
سلامونه نیکې هیلې خدای وکړه چې جوړه وي فیض دی جانې زه څانګه یم د حسناګلې غټه خور حسنا ځکه کور کښې هم درس وایي ځان یې بېکاره کړی نه دی نو په چلند کښې کوم غټ توفیر نه دی راغلی خو بیا هم انسان دی دا طبیعي ده چې یوه قوي روحي ضربه وویني نو خامخا به تغییر کوي د حسناګلې حوصله ډېره کمه شوې ده زړه یې نازک شوی دی له پخوا څخه حسنا ښوونځي کښې همیشه ارامه یوه عاجزه بې خبرو انجلۍ وه چې دا عادت یې د هر استاد خوښ وه نه داسې ورځ نه ده راغلی ځکه حسنا په خپلو کتابونو استادانو ملګرو ښوونځي ټولګي او ټولو سره یې ډېره مینه درلوده نو پرته له کوم ضرورت یې غیر حاضري نه کوله غواړو چې حسنا خپلو هیلو ته ورسېږي او یوه نړیواله ژورنالیسته شي انشاءالله
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
Roller, roller.